24 ساعت.
سموک غاغله ازادۍ رادیو ری قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه د میکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې د خبرونه پیلېږي او په دې خبرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د هند پوځ تېره شپه ناوخته یا نن سهار وختي د پاکستان په قلمرو کې دننه یو لړ حملې وکړې چې د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان یې ووژل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه بولي او په دواړو لورو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد انګیرل کېده، د هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا له هند سره د طالبانو اړیکې نږدې شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلي وو. د یو بل خبر لمخې د هند له توغندوی حمله وروسته په پاکستان کې د الوتکو په تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شوی دی. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ لپاره چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کېږي ځکه امریکا هڅه کوي چې د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی خو لا هم د امریکا متحد پاتې دی. په عین حال کې چین د چهارشنبه پورز د هند لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خوشحالي څرګنده کړه او له دواړو خواوو یو غوښتل چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لنجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېږي ویلي چې د هند بیګانه پوځي اقدام دا هیواد خوشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له دیرشمې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزې ولري ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند ټي ای ډي موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د ټي ای ډي د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مېله دولسمې نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتیدنې طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د افغان ایواک ټولنې مشر دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې او ټینګار یې کړی چې که د ټرمپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو یو مهم پرمختګ به وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه
زما په نظر کې وایي ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کرکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړه او یو شمیر اهداف یې پنهخه کړل. د حمله د سینې او نړۍ په کچا پراخ غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوزي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د هند او پاکستان بنس کې نالري او جګړې نوی نوی کو افغانستان او ختمان دي سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دي. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هم د تخته دي افغانستان په خاطر
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې و ما سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځي نه پنهخه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کې دي. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنۍ سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپانډ لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکاسان په کشمیر کې پوری تنګ دي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وجل شول او لس نور ټپيان شول. لدې په وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمه د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځندوي.
لکه پراپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې بل کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته خرغلست ویم. لمړی ښاغلي حافظي ته ورځو او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی په پاکستان او په هندوستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه. او عمده ترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مزکل لري زمونږ باندې هندستان ته ځي. او هندستان مارکیټ موږ ته ډیر اهمیت پدې لري چې یوازنی مثبت بیلانس سوداګری د افغانستان هندستان سره دی، یعنی زموږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر تړل شوی دی د هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکو لپاره او موردین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې څخه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې منځني شاته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه و، نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حد ته ورسوي چې مثلا موږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا $300 میلیون هندستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا $300 میلیون جنی کم شي، مولدین د افغانستان په چې ډیر ضرر کوي چې مولد په چې ډیر وکړو د کار ځای له بین زی، او هغه یو معین توازن دی تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بین زی. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره
دا سخته تمامیږي. بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیوا ډیر پور وړای دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
او سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا $1 میلیارد سوداګری شتون درلودل، واردات او صادرات خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم په ضرر کوي. د دواړو خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرت ته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا لټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همرا توان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بیوزلي هیوادونه لکه افغانستان غوندې د دای هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي. که نه، مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د سلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا سلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي، یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د $1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید نه خالص داخلي تر $3 میلیارد څخه اوښتي دي، $3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدین لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي، هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او که به نه وي؟
بله، یو زیان دی دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات پیښیږي متاسفه.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو دې
ډیر بخښنه غواړم
افغانستان د اقتصادي چارو
ورکوله
او ډیر زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې د مبرخه وخصله مونږ تاسو په پویګو چې تاسو وخت کمو خو ډیر مننه درنه کوم چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه وخصه قدر من اوریدونکو د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو امرستیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خودی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حل تتللی وو نو په دې خاطر وین شو کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی ک لطفا لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی ووریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورستونه خته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو
مننه تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړپولو چارواکو سره د نراندرا مودی کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن موږ په هغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بلې خوا نه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې و بل په کوټلا کې و بل په کشمیر کې و. نو هندوستان دا وایي چې منګ خپل هدف وشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خونه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پیل له همغه ځای وو. اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړئ او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړئ یادې کړئ، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره د 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت 00 اته یو 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 ځل بیا تکراروم 00 300 00 001 یو اوریدونکو د اوسلا په مستقیمه اړیکه سره دی مېرمنو کې مایکروفون ستاسو خبرونه ده لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له خغلی اتمرنه وی وایست
ډیر زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته ملمت قدرمند اوریدونکو ته نبی ولا زبلې د وخت له غزنین خبرې کوم
وعلیکم السلام زبلې
اتمر صاحب ملمت در سره خبرونه کوي
ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مېرمنه
ډیر مننه کوم نو لمړی باید خپل نظر وایم ورپسې جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیر وخت ورسته باید مطرح کوم زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا کته هم موږ کشران یو تنه تم د انقلابونو په یاد کې دي تو انقلاب تیر شو خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی د افغانستان هغه دوګونی چلن هغه چلن مجلی دلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي ځکه چې نه ده پکار یعنی موږ یادولای شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوه زموږ ستاسو پر تجارت داسې بدتورې غوړولی ده چې هغه پکار نه ده ترڅنګ د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنگونه هغه مشکلات هغه خو موږ تاسو شاهدان یو نو لاتمر صاحب نوې پوښتنه هم ده آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي ووسی هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګوندې تو بي لکه څنګه چې په خواو او کچیرته هلته جنگ او سی جګړې او سی امداسې لکه څنګه چې اوس هر اور زیات ویني توې زیات مشکلات پیښیږي به هم پاکستان هم هغه دریز غوړه کړی لکه څنګه چې مرګ غوړه کړی چې زموږ کله چې هم د میوه وخت را رسیږي زموږ سلګونه زورګونه کنټینران ډک په بندر کې راته یې ساروي او هلته خرابوي کله چې خرابې دی ورسته اجازه ورکوي دواړو خو ته دې تاسو ته نور اجازه ده آیا تاسو په څه فکر یاست ډیر زیاته مننه تکل صاحب
ډیر زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب اتمر صاحب تاسو سوالونه حتمان ځان سره لیکي یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پویږي له خغلی اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري
قربان سم محترم تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوردون توام خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحاده تل میلمنه ولایت څخه
مهرباني اتل صاحب سترای مشه مهرباني وکي
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي سلام تاسو میلمنه ته ما موضوع ان شاء الله د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب
بلکل د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه پښتنه لري که نظر لري لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترم دا کوم کارکېچ وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر ما باندې راغره دي تکل صاحب محترم مرد شل کاله د جګړو قربانيان مثال د خبرې د تاسو تر خپل مرولې د نو مشکله د جنگ طرفداران نه یو نه جنگ خوان راکې لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونه کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي در په دره کړی دي مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي نظمر د پاکستان په حکومت خوانه به دي تکل صاحب په عام ولس مجلس راخوا به دي تکل صاحب ځکه موږ د جنگ قربانيان موږ د شل کار د جنگونو او دغه تاو تاریخوال تجربه کړله او د اتمر صاحب محترم اساس ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدم کې اشاره وته وکړه پاکستان اکثر ازمر د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي د شنګور ورسېږي دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بندي کې د طبقات غټ مشکلات جوړ کې زما د اتمر صاحب محترم اساس دغه پښتنه ده چې د ازمر ملي تجارت وس دغه توانو دغه لري ګورې دلته کوم مثال انګور خرابېږي هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب مر سړی خون نه لري چې مثال دغه چې دی کډغه انار کډغه انګور مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره پاکستان هیڅ توان مشه پاکستان ته توان نه رسېږي تکل صاحب ګوره کډغه کې لا یو خرابېږي مثال کې دغه سیمالتي خرابېږي هغه خاطه سړی خون لري محترم تکل صاحب له تاغه لندې میوي چې دی یا جوسان ځنی جوړي مثال د خبري یا نور داسې وسرمیان دي خرابېږي دی التروب ځنی جوړ کې مثال د خبري ګورګاز ځنی جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي یو زموږ افغانستان چې مثال د خبري د میوه پر وخت ملي تجارت ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو توان نه رسېږي اتمر صاحب محترم صاحب ما دا پوښتنه د چا زموږ ملي تجارت او سپیشل رچ دا سړی خونی جوړي کې کڅه واجده
ډیر زیاته مننه اتل صاحب قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شي چې د ازادي رادیو د خبرونه ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لملمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې وپوښتي. نو اتمر صاحب تاسو پوښتنه ووري دي مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب د ایزابولی صاحب د سوال په مورد کې باید زهر زکم. ګوري پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسو د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فصل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډیر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري او هغه البته دا دی لنډه توګه که تاسو ووایم دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي پاکستان دلته بیا دغسې یو رانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورک وي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او به معرفت یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي او د افغانستان سیاست دوی سره وي د افغانستان تجارت دوی سره وي د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا ارزو کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي د میوو وخت شي دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده. د تجار پیسې زموږ پیسې دي. زموږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي او پاکستان دا کار کوي. دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي کله چې د دوی تجارت ورغږي نو دوی ګټه کوي.
اتمر صاحب کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې او بیا یې یو بل خبر اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه. زه دا وایم چې بلې هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو د دوی دغه مشکل ته پام وکړو نو طبیع دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي موږ هم همغسې لارې چارې ولټو ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی. تاسو ګورئ چې د پاکستان هم ډیر تجارت منځنۍ آسیا هیوادونو ته روان دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو باید د دې دپاره تجویز ونیسو، او هغسې تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانې هم جوړ کړو. دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کی، او باید داسې یو شرایط رامنځته کی چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوي چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لار روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړې دي. فکر کوي دا هڅې کافی دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکل خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغسې چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډیری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هېواد، مثلا که تاسې چین وګوري، چین د ایغورانو نه ویره لري، او دا غواړي چې ایغور د هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره، او دې سره نږدې دوی کار کوي. او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجنه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هېوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټول سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته له دې چې پاکستاني پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، له دې نه وروسته د دواړو ترمنز، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز اړیکې یو څه ترنګلی شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره، دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت به زه وایم، علت دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړو. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر کړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي، افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه، زه فکر کوم پورته دی، یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي.
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بالې و ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
کدا سی وی چې هغه مشهور فرضیه اتمر صاحب ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. هغه مشهور فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، په خوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځي. یعنی دا خو له امکان نه لري نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړی کړی دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوګي باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډیر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاری.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسو که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ. همدغسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی، د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکرې ډلې وې د دغه خمینی سره، او هغوی سره توافق کړی و. دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول، او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه یاغي شي هغه چې د مسیر نه ووزي هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پي سره هند مرسته کوي او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوڅ بلتون پال چې د لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوڅ د استخبارات او بخې د بلوڅ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو او سره سو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتي مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی. یعنې شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسو وښیي، ځکه ټول استخباراتي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي. دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه کوي او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند طیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه دلی دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړي دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو. یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ 15 د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو راسره یاست، د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی، دا اسې دوی دا سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي نه دا داخلو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره درېږي، هندستان سره درېږي. نو دا خو غواړي کوم کېدای شي پاکستان خپل دا کومه اتویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي شپږویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندستان پاکستان چې جنگ کوي یو 1400 میلیونه د پوج دی، نو د پاکستان 1.5 میلیونه پوج دی. که جنگ کولای چې هغه دغه باندې راوځغلین کېدای سي لا پاکستان لاندې کړی وای، خدا دنیا ته یو غولول پیچواله مژاکو دا کو الته افغانان راړی دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو او بخي ک یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي؟
ا امید الله د افغانستان څخه تاخار ولایت خوجغار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی ته فکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو اساس یو بنسټم لري چې همداسې فقط فکر کوي؟
ما اساس دا چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشينري ګرځي دا وس موږ ډېر کومان راغلي دي د پاکستان دا وس را روان دي، یعنی خالص سر را استلای سي دغه ځه چې کدايه سي د سر خطر یا هم د بیزتی خطر یا هم نو وزالت دغه ګلولې سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی پرموش دریږي نه دریږي خوشاله کیږي.
او حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی؟
نه، هند به شریک نه وي، خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پرموش سره دریږي نه دریږي، کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانان ته ضرورت لري، ولی چې 14 میلیونه پوچ یو ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی. اما دا کوي چې ودا مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلګو وس لږ کرک کیږي چاره خو کی ګوره د لاسي.
مننه، سلامت وسې. حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې. اتمر صاحب تاسو ته څومره زړه ته مولويږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان لخپل خاورې وباسي؟ البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی. خدا چې دا به یو عمدي عمل وي، د څومره ساسو زړه تلويږي اتمر صاحب؟
ورې دا خو دی اوس مثلا نه د کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته د دوی بیل شول یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه، یو جګړه. بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې، په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه، په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه. هلته خو د افغانستان مسله نه وه. دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې ووزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل، دا نو یو ظلم دی، یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی. دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورې هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي. یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي، اول دا چې فشار راولي په دوی باندې. همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي، د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت دغه سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار د حکومت باندې راولي، او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه 40 کاله دغه بار پولې باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري، لیکن دین د پاکستان جګړه دوی رقیبان دي. دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړې، دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوئ چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي.
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف وبخښي، شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
منګه بیا هم شهباز شریف، شهباز شریف
وبخښي، شهباز شریف وبخښي، نو شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې موږ پنځه الوتکې د هندوستان راغورځولي دي او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړه، نه په اقتصادي مراکز باندې. د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې وویشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مرکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ پنځه الوتکې راغورځولې دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دي وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته، زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضح معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ پنځه تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي. نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلوده، او نن احتمالا گرچه هغسې وخت چې دی به هند ته رسېدلی وای تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې د هند ته هم ورشي. نو دا هم کېدای شي د سیمې د هېوادونو د خوانې او هڅه وي چې د دغه دواړو هېوادونو تر منځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اتمر صاحب، تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ الوتکې ویشتلی دي، هغه هم معلومه نه ده، او زنن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې دغه لپاره دفاع هوا سیستم نه لري یا دغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
ره هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت یې څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیوه، د اردن نه ونیوه، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیوه. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه صحرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سینا د لاسه ورکړ. او هم دغه سي د جولان لوړ چکی چې هم دا اوس هم د اسرائیل په لاس کې دی. والته تجهیزات جنگي نظامی لري، پایګای لري او ټول سیمه د خدمت
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي په استاسو مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بل خبرونه مو په خدای سپارو. الله مو ملشه.